ستړي مشي دا مشاله دیو دی د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی ملګری اسحاق اميري سلامونه نیکې هیلې ومني. د پاکستانی پوز د مشر کابل ته سفر د دې خبرونې د سر موجوده یو شمیر نور کورنی سیمه ای او نړیوال موضوعات هم لرو. د خبرونې پر وروسته نیمه کې بعد هارون باچا د سندرو امیل واوري او اول خبرونه د بشیر غواخنه.
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف په کابل کې افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو اتم ترلین لمانځل کیږي او د ایران د کورنو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې خواوشا 2000 کسانو ځانونه د کاندیدیدو لپاره رجسټر کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ. هغه همداراز د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم سانگزی سره هم وکتل. د افغانستان د اجرایه رئیس یا سی ای او ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه چې تمه لري له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي.
د دې ملاقاتونو د دې سفرونو نتیجه یوه مرحله ده چې قدم پر قدم طی کیږي او په راتلونکي کې به موږ ثمره وینو. اما د افغانستان د حکومت بحث هماره محکمه بحث دی. موږ حساب یوازې او یوازې پر لاسترونو کوو. که چیرې لاسترونه نه وي موږ بیا دغه ډول سفرونو ته هیڅ خوشبیني نه لرو. اما د فتن هله مو ده چې نتیجه واري کې او له نتایجو سره موږ په دغه پروسه کې مخته ولاړ شو.
افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې طالبان په پاکستان کې مشته دي او د پاکستان امنیتي ادارې افغانستان کې له جګړو درولې او د سولې خبرو ته راوستل شي خو اسلام آباد وایي پر طالبانو ډیر کنټرول نه لري. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو اتحاد فاټا ګرانډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. په داسې حال کې چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازو په خبر پښتونخوا کې د دغه سیمو د شاملولو هڅې پیل کړې دي. د یاد اتحاد مشر حمیدالله جان افریدي نن مشال ریډیو ته وویل دا کار باید د قبایلو له خوښې بغیر ترسره نشي.
د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت تیروم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی. خو که دې ما د دې قانون نه اوچتی او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغې کې څه شک نشته چې هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. لهذا قبایل اوس وخت رالو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
ځینې پښتونپاله ګوندونه وایي چې قبایلي سیمې د ځان له صوبه شي او یا دې هم په خیبر پښتونخوا کې شامل شي خو ځینې نورې بیا د یادو سیمو د اوسني حیثیت ملاتړ کوي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټریان بعد راتلونکي میاشتې په نیمه کې د یو بل سره ملاقات وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې لاهور کې د تیرې جمعې پر ورځ د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په ملاقات کې فیصله شوې چې د دواړو هیوادونو سیکرټریانو په کچه غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. هغه زیاته کړه چې په مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې وشي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د جمعې پر ورځ د پاکستان لاهور ته د کابل د سفر وروسته ورغی او دلته یې د خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره ولیدل. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو اتم ترلین نن لمانځل کیږي. بېنظیر بټو د 2001 کال د دسمبر د میاشتې په 18مه نېټه په پینډۍ کې د یوې لوی غونډې وروسته په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شوه. د هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي. د برید پړه طالبانو په غاړه اخیسته. نن د پاکستان په مختلفو برخو کې د پیپلز ګوند غړو دستوري وکړلې او لا هم د دوی غونډې دوام لري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د د ایران د کورنو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې خوښه 12,000 کسانو ځانونه د کاندیدیدو لپاره رجسټر کړی دي. په دوی کې 1,200 ښځې دي. د ایران پارلمنټ 290 چوکۍ لري او د راتلونکي کال د فروری په 26مه به یې ټاکنې کیږي. په 2012 کال کې په پارلماني انتخاباتو کې 15,000 کسانو ځانونه کاندید یا امیدوار کړي وو. ملګری ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېلې غاړې د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې په 15 تاریخ مذاکراتو ته کښېني. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د مستورا یو بیان د شنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید د مذاکراتو د بهیر له خپلې لارې وانړي. د دې خبر پاڼې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د شام د یغینو یو مهم مشر زهران الوش د دمشق سره نږدې په یوه هوایي برید کې ووژل شو. هغه د شام د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره یوه قوي ډله رهبري کوله. د الوش مرګ اپوزیشن ته د پام وړ ګزار ګڼل کېږي. او د عراق امنیتي ځواکونو په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې څخه دغه ښار ونیسي. عراقي چارواکو پرون وویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منونه کې دي ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف دا مهال په کابل کې دی. سیاستوال افراسیاب خټک وایي
خبرو ترو اولین هدف باید ډلبندی یا د جنګ په نظر کې چې خلکو ته پاره خو اهم خبر دا ده.
د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي هند سره به په نهو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
ما وایي چې پلیز دن لوک ات 9 ایټمز اند سی ویچ ایټم سٹارټس وین اند ات واټ لیول.
د قبایلی سیمو د ګرینډ الاینس مشر حمید الله جان وایي مونږ ځان له صوبه غواړو.
مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپله طریقه باندې چلی.
د خپرونې په وروستۍ نیمه کې د هارون باچا د سندرو امیل خپرونه هم لرو. سیما او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستانی پوځ مشر دا مهال په کابل کې دی او دا د سفر په دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سلاسته راوړنې کولی شي. آیا په افغانستان کې چې ځینو برخو کې سختې جګړې روانې دي د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي او که څنګه؟ پر دې او له دې سره په تړلو نورو موضوعاتو زموږ همکار اسرار عالم مومند د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سختې جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومیږي که داسې چې د خبرې اترو هدف چې دی بیا یو مذاکراتو دور شروع کول دي، خو له دې ما مخکې یو کړو دي چې ډېره هم خبردار چې باید خبرو اترو ته فضا جوړ کړی شي، یعنی چې کم وینه تویزنه ده جنګ ده د دې مخه ونیولی شي. او بل دا ده چې د خبرو اترو اولین هدف باید ډزبندي یا د جنګ بندیزه وي، ځکه چې خلکو ته پاره خو اهم خبر دا ده.
خټک وایي د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکامه دي نو باید بدلی شي. خو د کمی وطن ګوند مشر آفتاب شرپا وایي کابل ته د پاکستان د پوځ سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټبلیشمنټ ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي راحیل شریف به کیدای شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کینی.
دا کانفیډنس بلډینګ چې یو بل سره نور مزید بدګمانی ورکول لپاره دا ډېر هم دی او ټول کې زیات کوم هغه کې چې اوتینم په دغه اسټبلیشمنټ په سطح باندې چې دغه کې د دواړو ملکونو چې یو بل سره تعلق ښه شي او انډرسټینډینګ پیدا شي دا سلسله به مخکې ځي. زما په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار به تعین کېږي چې څنګه به خبرې اترې شروع کېږي نه به څنګه کېږي په هغه کې څوک درېمګړي به په کې څوک کړي هغې نه علاوه ده طالبان نه علاوه نور څوک په کې داسې کېنول دي نه دا ټول شي دونه په کې
ابراشه پټک او آفتاب شرپاو د هغه جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لاسبری شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه خو دا ویم چې د دې خوا چې هر څوک دي سویلین دي پارلمنټریان دي حکومت دي د زرې برابر فایده نه شي رسولی. د زرې بچه د پالیسي چې د پارلمنټ د منتخب حکومت په لاس کې نه ده اسټبلیشمنټ په لاس کې نه نو هغه دوی دې فیصله کوي. دوی تر اوسه پورې خپله پخوانۍ پالیسي نه ده بدله کړې او نه اراده لري چې بدلې کړي.
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي خو ځینې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځینې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي. دا په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړ پوړو چارواکو سره نن په کابل کې ملاقاتونه وکړل. د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې راحیل شریف سره پر امنیتي مسایلو خبرې شوې. نوموړي زیاته کړه چې تمه لري د دې سفر وروسته د طالبانو سره به د سولې مذاکرات بیا پیل شي خو د دغو خبرو د کرنیټي پاړه یې څه ونه ویل. نو دغه مرکه چې جاوید فیصل سره زموږ همکار بشیر وښ کړی ده راځي چې وورو.
د علاقې وړ مسایل د افغانستان لپاره د سولې مسله ده پر ډیورنډ کرښه باندې د مخالفینو د تګ راتګ مسله ده او نور اړوند مسایل دي چې هغه په دغه ملیدونو کې پرې بحث کېږي او د دې خبرو نتیجه یو مرحله ده یو پروسه ده چې قدم پر قدم به طی کیږي او بالاخره به هغه هدف چې رسول دی هغه ته برسیږي.
نو تاسو د دې سفر نه د راحیل شریف د دې سفر نه څه توقعات لري څه تمې لري چې آیا د طالبان سره به خبرې شروع شي امکان به ولري؟
پلان همدا وی چې موږ هغه هدف ته ورسیږو. اما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه موږ د فتحان چې فکر یې وکړ چې دا شی باید ترلاسه شي دغه سې یو ډول مسله نه ده. د دې ملاقاتونو د دې سفرونو نتیجه یوه مرحله ده چې قدم پر قدم طی کیږي او په راتلونکي کې به موږ ثمره وینو. اما د افغانستان د حکومت بحث همغه مخکنی بحث دی. موږ حساب یوازې او یوازې پر لاسرونو کوو. که چیرې لاسرونه نه وي هغه وخت چې موږ بیا دغه ډول سفرونو ته هیڅ خوشبیني نه لرو. اما د فتحان هیله مو ده چې نتیجه ورکړي او له نتایجو سره موږ په دغه پروسه کې مخته ولاړ شو.
فیصل صاحب ډیره خبره ده کې که چېرته طالبان سره خبرې شروع کیږي نو باید په جنگ بندۍ باندې یا په ډز بندۍ باندې باید خبرې وشي اور بند وشي. تاسو به دغه سیو څه غواړئ؟ حکومت داسې یو څه غواړي چې د طالبانو سره دا خبره هم مطرح شي؟
دا مرحله به هغه وخت د بحث وړ موضوع وي چې کله د سولې خبرې پیل کیږي او د دواړو طرفینو استازي د خبرو میز ته کښېني. اما په عمومي توګه د سولې د خبرو هدف همدا دی. د سولې د خبرو معنا زموږ لپاره همدا ده چې د سولې خبرې باید د جنگ خاتمه وي. که موږ سوله کوو جنگ باید پای ته ورسیږي، که د سولې نیت موجود وي بنا د جنگ نیت باید له منځه ولاړ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ، دا و د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو ویان جاوید فیصل سره زموږ د همکار بشیر ګواخ مرکه، چې کابل کې د جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال هغه خپلې څرګندونې کولې. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار ګولایاز د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپوه پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره په دې موضوع خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا سفر ولې مهم دی.
علاقہ کے خاص کر افغانستان کے دیر چینجز را روان دی، دیر تیزی سارا چینجز کی گلا گیا دی، نو دا غوی دا پارا دا افغان حکومت و دا پاکستان حکومت دا دواڑو تعلقات پا صحیح لور روانول، دا دواڑو ملگرتیا پا خوال، دا دواڑو ضرورت تای دی منم چی امپارٹنٹ ویزتو دے کابل د ماسکو نه کابل ته راغی، کابل نه دلته راغی، بیا دلی ته لاړه. خو هغه بس دا وایم چې هغوی د انډیا د افغانستان تعلقات، ځکه چې هلته کابل کې هندوستان پارلیمان بلډینګ جوړ کړی وو، نو د هغه هینډینګ اوور سیرمنی هم د څه وخت نه انتظار وو چې دوی به یا پرایم منسٹر زی یا بل وزیر خارجه یا مهم سړی به زی، نو هغه موکو او بیا دا دلته چې راغې پاکستان ته به شکه دا ډېره مهمه خبره وه. خو دې ته انډیکیټډ چې شاید په مودی باندې په کور کې دننه هم پرېشر دی، د باندې هم د خلکو دباو پرې راتلونکې میاشت کې به خارجه سکتران سره ملاوي. بیکګراوند یې دغه و، د آرمی چیف د تلو ضرورت و کابل ته، بې شکه ځکه چې جنرال لاهل شریف دا د ترهګرۍ په سلسله کې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي، نو افغانستان ته هم یو قسم د هغې نه تقویت ملاویږي. خو ورسره چې په افغانستان کې دننه څه کېږي روان دي، کندوز کې څه وشو یا هلمند کې څه کېږي لګیا دي، سنګین کې څه وشو، نو دا ټولې خبرې باید چې په ټاپ لیول خبرې اترې وشي، په هغه سر سره خلاص شي، نو بیا به د دواړو هیوادونو تعلقات پر مخ ځي.
د افغانستان لخوا یا د پاکستان ترمنځ کوم بدګماني دي یا بې اعتمادي چې ده، د دې راکمولو کې به دا څومره کردار ولوبوي؟
ډېر مهم دی، زه وایم چې دوه سیزونه ډېر مهم. یو دا ویزټ چې ده، یو په دې نامه کې موږ یاد وي چې پرېزیدنت اشرف غني صاحب راغلی و پاکستان ته اول وار، نو دې لاړه جی ایچ کیو ته د خپل پروتوکول خلاف، حالانکه صدر د ملک د آرمی چیف بدل راتله، خو ده وویل چې نه زه د آرمی هډکوارټر ته ځم. نو یو رنګه میسج ورکو چې موږ د پاکستان فوج ته ډېر لوی اهمیت ورکو، د هغوی د ترهګرۍ په ورکولو کې ډېر لوی مهم رول دی. نو دا دوه او دا اوس د جنرال راحیل شریف چې کابل ته لاړه، دا دواړه ډېر غټ سټیپونه دي. دا ورځکه چې بدګماني پیدا شوې وه د افغانستان د پاکستان په پولیټیکل او په ملټری لیډرشپ کې، نو آ بدګماني څه خو دا مخکې له ځلې چې مې درته وویل په هغه کې هم څه انډرسټینډینګ ښه شول. خو ظاهره خبره د جنرال راحیل صاحب خبره چا خبره د کاڼي کرخه ده چې وی کې هغه ډېر وزن لري، د اشرف غني صاحب اعتماد به هم بحال شي، او اشرف غني صاحب ته به هم په خپل ملک کې دننه چې کوم پریشر دی د هغه دپاره به هم یو قوت سیاسي ورته ملاو شي. او بیا ظاهره خبره طالبانو سره د خبرو اترو کول، لار هموارول، په هغه کې هم د جنرال راحیل ډېر غټ رول دی، د هغه نه انکار نشته.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل لزره درې سوه شپېته پنځل لزره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان خارجه مشیر وایي د هندوستان پاکستان خارجه سکتران به راتلونکي کال جنورۍ کې پاکستان کې ملاقات کوي، چې ورسره به د کشمیر ترهګرۍ او سیاچین په ګډون ټولو مسلو د حل لپاره د کوټلي مذاکراتو لړۍ یو وار بیا پیل شي. د دغه ملاقات او د دې د اثراتو په اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا تفصیل راکوي. د خالی په ورځ ماخام د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز اوې چې لاور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوې ده چې د دواړو ملکونو خارجه سکتران به د جنوري په نیمایي کې ملاقات کوي. په دغه اړه چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز نه تپوسو کو چې په دغه ملاقات کې به په کومو چارو خبرې کیږي، نو د وینا وا چې د خارجه سکترانو ملاقات کې به دا کتی شي چې د کشمیر او سیاچین په ګډون ټولو نه مسلو باندې په کوم کچ او کله خبرې شروع کول پکار.
د
سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبه پاملرنه به د کنټرول په پوله کړکیچ کمول وي چې دا راز دواړو غاړو ته خلک د مالي او ځاني زیان نه وساتلی شي. د پاکستان او هند د خارجه سکترانو ترمنځ ملاقات څومره اهم دی او دې سره به د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پرېوځي. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفارتکار او سیمه ییزو چارو د کارپوه رستم شاه مومن نه تپوسو کو.
زه فکر کوم چې دا تګ را تګ وي او دا خبرې اترې وي او د خلکو روابط وي او سره سره بیا سکه تجارت شروع شي، د دې نه کېدی شي داسې ماحول جوړ شي چې په کشمیری او سیاچین او دا نورې معاملې دغه حل لږ آسان شي. په دې موجوده ماحول کې خو دغه حل ممکن نه دی او ویا کاله وشو پنځوس کاله کېدی شي نورم تیر شي او دا مسلې په خپل ځای پرتی. خو په دواړو هېوادونو کې داسې خلک هم شته چې هغې نه غواړي چې دا تعلقات نارمل شي، هغې په دې کې خپلې ګټې دي خپل
د پاکستان او هند تعلقات د رستیو کې د سخت کړکیچ سره مخ و. خو د تیرې میاشتې په اخره کې پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات رستو د قومي سلامتۍ مشیرانو هم ملاقات وکړو او د هندوستان خارجه وزیر هم د پاکستان سفر وکړو. د دغې کړکیچ له عمل سو په دې هکله مو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپوه او پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو. نو دوی
دواړو طرفونو خپل اندرونی مسائلو پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ لکېدلو او بل طرف هندوستان کې هغه ټایم کشمیر او بهار والے الیکشن او مودی صاحب التی یو بل اړوي خو دل وخته نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دواړو طرفونو نکاري.
د جمعې پورز د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی ناصافه او مختصر دورې په وجا تعلقات یو وار بیا سمړختر ون شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونې په دې برخه کې ورجو کورمې قبایلی سیمې ته. د پاکستان استخباراتي ادارې یو ناسرګند چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېر ورځ په کورمې ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې د پنځو وسلوالو وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. خو د ده په خبره امنیتي سرتیرو ته مل جوبله نه ده اوړېدلې. خو بلخوا پاکستانی طالبانو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په دې نښته کې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وژل شوی او دعوه کوي چې د پاکستان درې پوځي سرتیري هم وژلي دي. نور تفصیل سیلاب محسود ناور.
په کورما ایجنسی کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم ږغ ریکارډ کول او د نوم وښول ته تیار نه شه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په شپه دولس بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کښې د امنیتي فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجه کښې پنځه طالبان وژلي او اته نور پر ارژلي شوي. دغې ذرایع دا هم راوښول چې د امنیتي فورس سرتیرو ته هیڅ ځاني زیان رسېدلی نه دی. د دغې برید ذمهواري د تاریخ طالبان پاکستان کمانډر قاري سیف الله مسعود قبوله کړې او د ټلیفون په لیکه یې مشال ریډیو ته وښولي دي چې د برید په نتیجه کښې د طالبانو یو ملګری نیک محمد وزیر مړ، څلور نور طالبان پر ارژلي او د پاکستان درې پوځي سرتیر مرگ وراڑا والای دای. دا هم وویل چې په دغې برید کښې د اسلامي دولت پنځه کسانو په شمول د پاکستان او افغانستان طالبانو برخه واخیسته. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږې او قبایلي سیمو کې پاتې کیږو او ورجو مومندو قبایلي سیمې ته. د فاټا ګرینډ الاینس مشر حمیدالله جان اپریدی وایي چې که چېرته د قبایلي سیمې د ولس نه د قبایلي سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره رایه واخیستل شي او شریکه فیصله وشي چې فاټا دې په صوبه کې شامله شي نو هغوی ته به منظوره وي. خو باید داسې ونه شي چې قبایل خبر هم نه وي او قانوني حیثیت یې وربدل شوی وي. په مومندو قبایلی سیمه کې یوې غونډې ته د وینا وروستو د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په پاک چینا کوریډور کې د قبایلو ته دې خپله برخه هم ورکړی شي. نور تفصیل شانواز ترکزینه.
فاټا گرین الائنس وای چې که چېرته حکومت د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت لپاره د قبایلي عوامو رایه واخلي او عوام فیصله وکړي چې هغوی د صوبې خیبر پختونخوا برخه شي، نو دوی به دغه فیصلې ته هرکلی وایي. د یاد اتحادیه مشر حمید الله جان افریدی وای
بالکل چې دی غواړي بیا خو ګوره د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دې نه تپوس وکړي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت تیروم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی، خو که دې ما د دې قانون نه اوچتې او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغې کې هم څه شک نشته چې هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپله اسمبلی ورته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپله طریقه باندې چلی.
په محمود ایجنسی کې پرون په یوه یا غونډه کې د قبایلي سیمو نه راغلي او ملکانانو او مشرانو وویل چې هغوی نه دي د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه وپوښتل شي، داسې دې ونه شي چې ګنې عوام خبر هم نه وي او د فاټا حیثیت ته بدل شي. حمید الله جان افریدی زیاته کړه چې باید په پاک چاینا کوریډور کې فاټا ته خپله برخه ورکړی شي.
کوریډور کې پکار ده چې دې ته برابرۍ صحیح. د دې نه علاوه مونږ خیبر کورم ساؤتھ نارتھ وزیرستان مونږ په خپله انټرنیشنل کوریډور یا لرو، دا لارې زموږ د سینټرل ایشیا د افغانستان سره لګي. قبایلو ته ان شاء الله را روان وخت چې کم دی دا به په هر طریقه باندې دی مستفیدی. بتحاشا منرلز دی پکې، معدنیات دی، تیل دی، گیس دی، کرومایټ دی، ماربل دی. لہذا قبایل اوس وخت رالو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
په محمود ایجنسی کې په درزنونو سکولونه، روغتونونه او نورې ودانۍ ړنګېدلي. په دې غونډه کې د محمود ایجنسی اوسیدونکي ملک محمد علي حلیمزی دغه خبر هم په ډاګه کړه.
سکولونه ړنګ شوي دي، هغه بادول غواړي بچیل قلم مونږ لاس کې ورکو. اسپتالونه هم تباه شوي دي، د بجلی نه داسې عذاب کې ولاړ یو. روډونه خراب دي، تاسو وینئ ینګ جنریشن ته اعلی تعلیم دي کی د هغه قومونو په صف کې دا ولې نه درېږي چې کوم طریقې یافته قومونه دي.
او په دغه غونډه کې څو قراردادونه چې پکې وویل شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمود تجارتي لار دي پرانستل شي، د تعلیم صحت سړکونو او د بجلی ستونزې دي هواری کړی شي هم وړاندې کړی شو. او په دې خبره زیات زور راوړی شو چې له ټولو زیات ضرورت د امن دی او حکومتي ادارې که کار په صحیح ډول شروع کړي نو نږدې ده چې بدامنی ختمه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د مشر بېنظیر بټو اتم تلین ماندل کیږي. د بېنظیر بټو د وژنې اته کاله تیرېدو باوجود نن هم د دغې مقدمې اورېدنه د ترهګرۍ د مخنیوي په یو خصوصي عدالت کې روانه ده او تر دې دمه قاتلانو ته سزا ورنه کړی شوه. د دې وجه څه ده؟ له اسلام آباده د احمد الله په دې راپور کې د دغې پوښتنې ځواب لټوي.
نن اته کاله وړاندې په نننۍ نیټه د پینډۍ په لیاقت باغ کې بېنظیر بوټو د یوې جلسې وروستو وژلی شوې وه، خو د پیپلز پارټۍ د پنځه کاله حکومت تیرېدو باوجود د بېنظیر بوټو د وژنې کیس فیصله وانه ورولې شوه او مقدمه نن هم د ترهګرۍ د مخنیوي په خصوصي عدالت کې روانه ده. مشال ریډیو چې کله د پاکستان پیپلز پارټۍ د سینټرل اگزیکټیو کمیټۍ غړي اخونزاده چټان نه تپوس وکړو چې د دوی د حکومت په شمول په دې اته کالو کې ولې تر اوسه د بېنظیر بوټو د کیس فیصله وانه ورولې شوه، نو په جواب کې نوم
پیپلز پارٹی عدالت تزی نو دا غیر فیصلہ نہ راجیلا خود اوس پوری زمنگا دا شہید ذوالفقار علی بھٹو سیب کم کیس سے داخل کرے دا غیر فیصلہ ملا ترنا نہ پوری نہ دراغ علی خود زمن خلاف کم کیسو نہ جی نو دا غیر دیر زر زر فیصلہ کی گی. باقی پاتی دا شہید محترم بنظیر بھٹو سیب قاتلان چوک دی یا دا قاتلان و پشابانی چوک دی اگر ٹھولی دنیا تا معلوم دا چاگا پدی ملکی کم مائنڈ سیٹ تے چاگا بھٹو خاندان نشی برداشت کولے.
دا قانونی چارو کارپو او د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور وای چې پیپلز پارټی دا کیس منطقی انجام تر رسولو کې هیڅ دلچسپی نه لري او دغه وجه ده چې تر اوسه قاتلان اوننی ولې شو.
2013 پورې 15 کال هغه حکومت کړی نو دا نو هغه سبس نه رسېده. هغه قتل نه پس کوم طریقې سره د هغه مقدمې سره کوم سلوک وشو دا څه د یتیمانو نه کیږي.
د ذکر دا چې د بېنظیر بوټو د وژنې کیس پلټنې د سکاټلینډ یارډ په شمول وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے، سی آئی ڈی پنجاب او پولیسو لخوا کړې شوې دي، خو تر دې دمه یې څه کوټلې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګورئ. پختونخوا کې سلور نیمی، کابل کې سلور او دلته د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمی بجې شوې دي. د بشیر ګواښنا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله سره ملاقات وکړ. د افغانستان د اجرائیه رئیس یو ویاند جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي او فیصل زیاته کړه چې تمه لري له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو اتحاد فاټا ګرینډ الاینس مشر حمید الله جان افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازو په خیبر پښتونخوا کې د دغه ځایونو د شاملولو هڅې پیل کړې دي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټریان بار د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې د یو بل سره ملاقات وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې دواړه ملکونه سلاح شوي دي چې په دغه خبرو کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وشي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو اتم تلین نن ومنځل کیږي. بېنظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر د میاشتې په 8مه نیټه په پینډۍ کې د یوې لویې غونډې وروسته په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. دغه برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې وه. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې شاوخوا 2000 کسانو ځانونه د کاندیدېدو لپاره رجسټر کړي دي. په دوی کې 2200 ښځې دي. ملګري ملتونه وایي کوشش کوي د شام په بحران کې کیلې غاړې د دغه هیواد د 5 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې په 15مه مذاکراتو ته سره کښېني.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وږي د خبرونو لنډیز مو د بشیر ګواښ نه اوریدو. اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې د سندرو امیل. د سندرو امیل د دې اونۍ په خپرونه کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې د یو ځایي ټولنې د فعالیتونو په اړه اوري چې تر ډیره په سیمه کې د ځوانانو هنري استعدادونو د رابرسېره کولو لپاره یې کوي. په خپرونه کې چې هارون بچای جوړوي له 100 سندرو هم خوند اخیستی شي. نو راځئ چې واورو د سندرو امیل.
سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدرمنو د خیبر پښتونخوا سوات سیما چې د فطري خلاګانو د اوسیدونکو یې له پښتني شعر او هنر سره د مینې لپاره مشهور ده. په دې ورستیو کې د ځوانانو یوې ځایي ټولنې پکې د سیمې هغو ځوانانو ته چې د ژوند په بیلابیلو شعبو کې د کړو کارونو له وجې نمونه ګټلې دي جایزې او انعامونه ورکړل. د سوات د ځوانانو دغه ټولنه د نوښتګرو ځوانانو تنظیم یا انوویټیو یوت فورم نومیږي. دا چې دغه تنظیم کله جوړ شو، په کومو برخو کې کار کوي او ځان ته اهداف څه ټاکلي دي، په اړه د دې اونۍ په سندرو امیل کې معلومات ترلاسه کوي. ترڅنګ یې د ملکنډ یو تعلیم یافته ځوان چې رباب غږوي او د نوښتګرو ځوانانو ټولنې ورته د 2015 کال د غوره هنرمند مډال ورکړی دی تاثرات هم اوري. په خپرونه کې سندرې هم در خپرو چې لومړی یې هم د سوات د یو پیژندل شوي سندرغاړي کرن خان په غږ ده.
پشړخ باران پشړخ باران پشړخ بارانو درتللو خو څه چل نه راتلو زو یاران خو هپچلو خو څه چل نه راتلو هاسي می خپا باجی تمات نکړه هاسي روا می غی کی وانه وستو هاسي می خپا باجی تما تنکڑا ہسی ربا میری کیوان کستو دلتا میں فل پا جا عجیب غنڈی قصو روانو دلت جون دن سپ بدلو اندازو روانو ما د مجلس یو یار لیدو چه پسل گو روانو سواد کابل کوٹا خبر ولو خود سچل نرات لو تول پختا نیو زیک ولو خود سچل نرات لو خاسی میخ باجی تمات نکڑا ہسی رباب میں غیقی بانا قسطو ہسی مخفا باجی تمات نکڑا ہسی رباب میں غیقی بانا قسطو سیو مات زڑگی دی سا خبر نرات لو یار دا مڑو دا جون دی دی سا خبر نرات لو تا دا سلاڑی چی بیخی دی سا خبر نرات لو او مسافر و زڑ سیز لو خو سا چل نرات لو دا میرات زڑت کور ولو خود سا چل نرات لو حسی مخفاو باجی تمات نکڑا حسی رباب میں غیقی بان جستو حسی مخفاو باجی تمات نکڑا حسی رباب میں غیقی بان جستو
اوریدن کو د ملکند تانی کلی بلال خان بلال چې پټولنیز علوم کې د ماسترای کول ترڅنګ رباب هم غوي د سواد د نوښتګرو ځوانانو ټولنې ورته د هغو ټولنیزو پیغامونو لپاره چې د خپلې موسیقۍ له لارې خپروي د 2015 کال د غوره هنرمند جایزه ورکړه بلال خوخت چې د هنري کارونو یې قدردانی وشو او دا چې د په راتلونکي کې خپل هنري فعالیتونه لا پسې پراخ کړي
خوشاله خبر ذکر دین مخ کې د رباب کم مقابلہ اور پاکستان پر لیول بائی پائی کم زما فرسٹ پوزیشن را گئے بیا چکل دا مقابلہ دا ایوارڈ دا پاکی کم فرسٹ پوزیشن را گئے مطلب زور 2015 رہے ہو سوشل آرٹسٹ آوی کانسیڈر کلم تو مو سرا 70 کسان دے کیٹیگری کیوں پاکا 70 کسان کی زما فرسٹ پوزیشن را گئے زمارا پاردہ دیر زیادہ خوشحال ہے خبر دا سوشل ایکٹیویٹیز دا سکوم چی زمانگو سیو کمپین نوانو انڈی ٹائی وے پن کمپین چی کم معشومان دا ٹوپک دا کلونی استعمال ہے مونگ دا یو کمپین سٹارٹ کچھ دی دا ناخلی اور دا غی پزی بانی دی یو خط کلونی واخلی کتاب را واخلی قلم را واخلی دا غیر پر مونگ یو کمپین کرو نو چی کل با مونگ دا سکوم مونگ با سرا میوزکم استعمال ہو نو آر ایکٹیویٹیز آگوی زمارا یوزک لیو را کومنٹری جوڑک لیو لکا زم میوزکم کم خوش دا سوشل ایکٹیویٹیز سرم جاری ساتم خاص کر زمونږ توجه په پیس باندې چې مونږ پر میوزیک په تروا باندې دا پیس دا کم کمپین چې مونږ پروموټ میوزیک دا چې سیس دی چې دا لکه هر کس دا چې په خدغه باندې ایکسپټ کولی شي کنه مونږ هغه میوزیک دا چې استعمالو چې په دې اکټیویټی کې یو اټریکشن پیدا شي مونږ خلکو ته پروموټ کوو چې بالکل دا میوزیک هم دا چې یو سیس دی چې په دې په تروا باندې کومږ دا میوزیک ته دا کوم خلک به ټوپک او د دې قصو نه بل دغه شی دغه سیز به پریک دی او خلک د دې کلچر نه وړي کم چې دا اوس زموږ شته پاکستان کې کمالات دي زموږ په هر ځای کې چې کمالات روان دي
داس مې انتیا دا چې نشا تا وېلې شو نئے پزڑگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزڑگی کے پٹا پٹا زکوال شان داس میں کیا دا چین چاہتا میں شان نئے پزڑگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزڑگی کے پٹا پٹا زکوال شان تصویر دی رالا را کنو بخاص سا دوگت تصویر دی رالا را کنو بخاص سا را کنو بخاص سا دوگت تصویر دی ستاپا شان لو بول شون نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کولے شم نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کولے شم داس مہین کیا داچے نچاتا ویلے شم نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کولے شم نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کولے شم زہر دو بلتن میں پورا گرا کی گرزی دھلی دے زہر دو بلتن میں پورا گرا کی گرزی دھلی دے رگ رگ کی گرزی دھلی دے گورو بجانا ناچے سو پورے زملے شون نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کولے شون نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کولے شون
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د نوښتګرو ځوانانو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وایي چې د یاد تنظیم له جوړولو څخه هدف د سیمې ځوانانو ته د مثبتو سرګرمیو لپاره موقع برابرول او د هغوی وړتیاو ته درناوی کول دي. نوموړی دعوه کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو لپاره دوه ستر پروګرامونه په سوات کې جوړ کړي دي.
ذہن سازی کو خل کو تو کم دے ہم نے لاری وہ خائی پدی حق لگانے کا منگ یہ ایکٹیویٹی دے چاہیے تھا منگے انوویٹو یوتھ ایوارڈز وایو کم سے منگے تھا دعوت کو چیتا تھا پاکستان دا زوانانو دا ٹور نہ لوئی بنا منو دی تیر زل اپا اتشتم مئی 2014 کی منگے دا ایوارڈز کڑو پسوات کی دا پروگرام چھ دی دی مین مقصد کے لیے حضر دارے کہ منگا دا حاضر خل کو چا دی معاشرے دا پارا سکڑی دی چراغی منگا حوصلہ افزائی کو زغر اسوال د کی کوم کوم پروگرام کړه پاتې کی زمون سره نه تپاس کا زمون سره چې چا اکټیویشن شروع کړو ملالی یوسف زئی هغه په ویډیو لینک باندې خبرې کړې او هغه د ټول پاکستان نه چې راغلي سونه خلک نو هغه دی په خیر هغه ویډیو و غریزه لګیا ملالی چې څنګه هغه خپل ویډیو میسج چې کوم دی زمون سره لګیل او د امریکای او ډیر ښه هیټر شمت چې کوم یو ویډیو ریکارډینګ آرټیست هغه چې خپل میسج د دینه راوځي زمون سره د ځوانانو چې کوم ډایرکټر دی پورا خیبر پښتونخوا هغه راغلی او داسې مختلف خلک راغلي وو چې او دا د ودو جهان د تاریخ یو عجیب پروګرام چې 2000 خلکو په دې کې شرکت کړی او په سوات په تاریخ کې دا یو واحد داسې پروګرام چې په دې کې د شپږو سوو نه زیات زمون سره ځوانانو په دې کې شرکت کړی یو پورا دنیا ته چې موږ دا وښوده چې سوات نه یوازې ښکلی دی نه د دې خلک چې کوم دی هغه ښه دی بلکې سوات چې کوم دی په دې کې دونه ټیلنټ او دونه پوهان خلک شته چې هغه د داسې لیول ایون چې دی هغه کولی شي او پورا دنیا ته چې موږ د امن او د سوکالۍ یو میسج چې کوم دی هغه هم ورته
ډاکټر جواد اقبال وایي چې د خپلو پروګرامونو لارې هڅه کوي هغه واټن له منځه یوسي او یا هم یو څه رقم کی چې د سیمې ځوانان یې له پښتني ادب او کلتور سره لري. ډاکټر اقبال زیاتوي د یو ملګري په پام کې لري چې د سوات او شاوخوا سیمو د ځوانانو لپاره د ښکلي هنرونو د زده کړې یو مرکز جوړ کړي.
موږ د دې ایوارډ د سوچ په دې باندې وکړو چې کوم نوی کنسپټ راغلی دی د اربن سپرال په نوم باندې چې کلیوالا ماحول ختمیږي حجرې ختمیږي آبادی چې دی هغه زیاتیږي خلک حجرې ورانی د دې په ځای باندې مارکیټونه جوړي نو زموږ ځوانان چې دي د هغو پام خپل کلتور ته او بیا خپل ثقافت ته د هغې نه دوی هغه شانتې لرې کېږي زمون دا ټولنه چې دي دا د هنر زمون چې کوم کلتور دی د هغې د خدمت لپاره موږ دي په هر یوویشتم فروری باندې د پښتو لټریچر فیسټیوال په نوم باندې یو فیسټیوال کوم چې په هغه کې موږ د پښتو ادب هغه د تعلیم سره د مخکولو لپاره مختلف داسې سوچونه او فکرونه چې کوم دی هغه مخې ته راولو که فرض کړه زمونږ د دې سیمې ځوانانو ته
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې دا ونه پکې د خیبر پختونخوا په سواد کې د نوښتګرو ځوانانو ټولنې د کار او زیار په اړه اوري. هم د بنګورې یو نومیالی انځورګر مراد په داسې حال کې چې د یادې ټولنې د کارونو ستاینه کوي، له حکومتي ادارو غواړي چې په سیمه کې د هنري چارو د پرمخ وړلو لپاره لازمې مرستې وکړي.
کوشش دا ده چې دردی په کریټیو کارونو کې انګیج شي او د دې خپلې خاورې په ډېر ښه ډول باندې خدمت وکړي. او د نړۍ خلکو ته دا خبره واضح وي چې هره پښتانه څومره امن خلک دی. د آی وای ایس دا ایوارډ پروګرام چې دا دې خبرې ترجمانې دی چې یاره دا د دې ظلمو د دې قسم کارونو چې په ډېر ښه ډول سره سره لګي گئی. پکار خدا را چې ادارې خپلې بیماریان وپېژني خو د بټه مرګ داسې په دې خبر باندې دلته ډېرې کم کار نه شي چې هغه د سرکار د طرف نه یا مطلب د انتظامیه طرف نه د دې د غزمو د ډاکګرینې چې کوم پروګرامونه یا هغې کې صحیح سوالي یا داسې زلمي انګیج چې بس کړېږه پکار ده په ساغونو پورې زور ده ډیمانډ دی چې هغه سرلاس اخلاص
اوریدونکو په سواد کې د نوښتګرو ځوانانو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وایي په خپل وروستي پروګرام کې د سیمې یو شمېر هغه ځوان استعدادونه مخته راوړل چې کله کله ډېره مرسته ورسره وشي نو د پښتو موسیقۍ په ډګر کې ښه ځلیدلی شي. ډاکټر اقبال د سواد د امنیت لپاره ډاډه دی، وایي چې د ځایي انتظامیه او پولیسو په مرسته به وکولی شي د هنري او ولسي پروګرامونو روانه کړې لړۍ پر مخ یوسي.
په دې انوویټیو فیوچر وارډ کې موږ زیات هغه ځوانانو ته موقع ورکړل چې د چا اوازونه د بین الاقوامي معیار دي خو هغو ته د بدو مرغو نه ښه پلیټفارم چې کوم دی هغه نه دي مهیا شوي او د هغې د وجې نه د هغه ماشومانو یا د هغه ځوانانو هغه ټیلنټ چې دی نو هغه خواریږي او هغه خرابیږي. زه به ذکر وکړم چې په دې پروګرام کې یو هلک راغلی و د کوز دیر نه چې د هغه نوم عمران و او د هغه چې دومره زیات ښایسته او دومره ښکلی اواز و بغیر د څه انسټرومنټ نه بغیر چې د څه بل څه افیکټ نه بغیر د څه ساز نه چې هغه هغه ټول حال چې دی چې هغه ته حیران شو. مونږ په مستقبل کې چې انشاءالله داسې ارادې لرو چې داسې ځوانان چې دي د هغو مونږ د موسیقي داسې پروګرامونه ریکارډ کړو بیا مونږ هر دنیا ته وښیو چې زموږ په خاوره باندې داسې یو ټیلنټ شته که فرض کړه دا ټیلنټ مونږ مپور کړو نو زموږ پوره دا یو امید دی چې زمونږ د پرهر پرهر سم چې کوم معاشره ده نو دا به یو پیر بیا ګلستان چې په دې وږمو باندې په دې نغمو باندې سواد چې دی نو دا یو ځپلې شوې علاقه ده او یقینا دلته کې مونږ اوس ډېر زیات په دعوه باندې دا خبره کوو چې دلته امن او سوکالي نه بیا هم چې مونږ چې پروګرامونه کوو نو زمونږ چې کوم د امنیت ادارې دي د ټیم ساتلو نو د هغو سره مونږ مطلب وخت په وخت باندې رابطه ساتو. پاتې شوه خبره دا چې داسې څه ډله کې شپې خلکو ته کوم چې داسې هنریز پروګرامونه کوي نو زه وایم چې بالکل سواد چې دی دلته بالکل بس امن دی او دلته چې داسې هېڅ هم نشته چې د کوم د وجې نه مطلب مونږ یا زموږ په شان نور هغه خلک کوم چې د ادب خدمت کوي یا مطلب کوم چې دلته څه کول غواړي په مثبت لاره باندې نو هغو دپاره زه وایم داسې د یرې ترهې هېڅ دنیا دونه نشته دي.
اوریدونکو د دې ونه په سندرو امیل کې مو د خیبر پختونخوا په سواد کې د ځوانانو د وی ټولنې د فعالیتونو په تیرا د سیمې د بااستعداد ځوانانو لپاره دغه ټولنې د جایزو د پروګرام په اړه اوریدل. کتونکو وایي د دې لپاره چې د سواد سیمه یو وار بیا نارام نشي او د اوسیدونکو یې له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې ترهې یوې خواته کړل شي ډېر ضروري ده چې هغلته د هنري او کلتوري پروګرامونو لړۍ لا هم تیزه کړل شي. د خبرونه د پای په شیبو کې اوریدونکو له دی یوې بلې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه ته هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
مینا لوی دریا د پګاډې ګما سد دی دنت ګنا ماړې ګما مینا لوی دریا د پګاډې ګما سد دی دنت ګنا ماړې ګما ಲೋಯ್ ದರಿಯ ಬಪ್ ಗಾಡಿ ಗಮಾಸದಿ ದಂತ ಗೈನ ಮಾಡೆ ಗಮಾ ಮೀನ ಲೋಯ್ ದರಿಯ ದ ಗಾಡೆ ದಲೈಶಿ ಸೋಕ್ಷ ತಕಲೀಫು ನ ಉಬ್ಲಾವಲೈಶಿ سمرہ چھے غوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بھولو کے مندلشی یار میں لامبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی
Sandero Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
رنگ یارا